السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا غېډلې فوزي کوفي وویل
امیدوارم چې موږ وکړو شو یو مانادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د جون لومړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډېر لږ کاله به یم د علي راغلی نو خو شی نه راله څه وکړو. مکتب هلته م په خپل کور سره موبایل یې هغه طالبانو بند کړي ورته لیې رامجر شوي.
له ټولنیز فعال او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر له مشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتی.
افغان ماشوم د غمونو د دردونو د بې توجهۍ د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایټالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 فوجان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناټو د دیش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناټو به له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل د وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د می په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سېشنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
یو سره 1500 کورنیو ته چې د کرباغ او خواجمري دواړو دي هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته چې د غزنی ولایت کډوالو ریاست په همغږۍ سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قمندان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری ختی په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د اچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په اچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهڼې د سازمان په وینا په 2014 کال کې د اچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1688 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2014 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټریو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولي. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه ته زی او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدفي وژنې هم روانې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوي پړاو لپاره وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلي پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکزی پلاوی او شمیر غړي نن دوه ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوه ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه خودلې. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوه ته ل رسیدو سره سم به د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوه ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي ونې په پیل کې دوه ته سفر وکړي.
دوه سفر خوان کړ.
په دوها کې د سولې خبرې وروسته لدی پیکا شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د می تر لومړۍ نیټې وځان داوه، خو د سپتمبر تر 11 د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته ویې کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په حلفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده.
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
فورچون امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوزیه کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اوراچولای دی. لاغلی کوفي سره د ازادي رادیو خبریالې مرکه کړې ده او په سر کې د فورچون مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوملړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچون مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان نه یو نوښت او یو رهبری خودلی ده هغوی نومونه بس په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبري څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهورو کسانو لکه د نیوزیلاند صدراعظم اجستین او همدار از فایزر د شرکت مؤسس او رئیس همدار از د هغه دوه ساینس پوهان چې د اجستی ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسینې جوړ کړی وو. دا هغوی په څنګ زما نوم هم شته. دا مجله خپله په ممالک کې خپل هغه ارتباطات لري او خپل د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل شوی. هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې پر باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یو مرسالارانه افکار لري هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، خدای مشکلات یوازې امدا یعنی به هغه د سلای او حاکمیت او د خزو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼ یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تنکي عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورپه غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې 13 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو 4 کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم. اوس رمجر شوي په سولک پرته یو شینرلی مسکینان یې اوس دلیا راغلی یم. په دې سیمه کې نه شو نیشم په سلرمه نیولې دي. دا دوه ورځې کې چې تلیا راغلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولوې دا قدر مو ټول کړلې ده. زه یا دا ډېر لږ کال به یم دا تلیا راغلی نو خو شی نه رل څوک مکتب الته مو په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې کې ورته تلیا را مجسوي بوچونه دا نو مجبورې ټول مجبورې چې
میرویس وایي مخکې په اوم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې 4 نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر د پوهې ده چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي. یا له پسې دی وروره، خوندې دي ورونه مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی چیرېږي چې درس یو شی دي نه زده، هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان ترې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندي نجیبي آرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډېرې ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې، ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، موږ د استرار په کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه مچ پر راپور کې واوریدل، د جون لومړی د نړۍ په ډېر شمېر وادو کې د ماشوم ورځ په نوم منځل کېږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمېرو له مخې 4 میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالیو، بې وزلیو او دوامدار جنګونو په سبب ګڼ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مو خبرې کړې دي. لاغه مو لومړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 1.5 میلیونه ډېر ماشومان هم دا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بیلابیل توګه باندې تر 6 لکه ډېر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1.1 لک زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان درو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري، یو بې برخلیکه او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3.5% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه، او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره که سړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یوې یتیم خانې روزل شوی ماشوم هم له یوې یتیم خانې نه راغلم چې په خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس مې نیولی و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په څېره کې لیدل. نو وم پتیله چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 5 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډیره ښه زمینه برابر شي. دوی په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې یو کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې تر څنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګه د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل.
مور جنگ نه غواړو، مور صلح غواړو، مور زیرانی نه غواړو، مور آبادی غواړو، مور جهن نه غواړو، مور علم غواړو، مور توپک نه غواړو، مور قلم غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالی غواړو.
واربشو خوست هلته خوستی ځوانان او فعالان د حکومت لخوا د کارونو د نشټوالي او د سانتیاو د نه برابرېدو په خاطر شکایت کوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه نیوکې کوي او وایي په دې بهیر کې د ورتیا پر ځای تر ډېر اړیکې پالل کیږي. چارواکي بیا وایي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزاده رادیو تول یا دستونز و ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشې توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته، او تر څنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبیږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي، بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت له خوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پسات کیږي، په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي، نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفاف شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزی اموایي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لویې برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر سلور نیم بجې کېږي. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دې شخړو هیوادو دا وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې په اچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاءالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډی آر سی په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزني ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این دری په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغي د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو ولولې. راځو دوی مې نیمایي ته په پیل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، گلبدین نائب، آفتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله گربز هغه شپک لوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ لوروستي پریکړه هر کلی کړی. وروسته له هغه چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهیدی به د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشري مسولیت ولري. د افغان کرکټ یو شمیر مشهور څیرو او د کرکټ مینوالو ورته لبیک وو او د کرکټ بورډ وروستي پریکړه یې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهیدی د دې ستر مسولیت توان لري او اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهیدی د مبارکۍ ترڅنګ دا هم لیکلی چې راتلونکی سفر به یې ډیر ښه وي او نوی پړاو دی ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لرې کېدو وروسته د افغانستان نمایندګي وکړه، خو د اصغر افغان ترڅنګ راشد خان او محمد نبی د ګلبدین نائب لوبډل مشري ونه منله او بیرته اصغر افغان لوبډل مشر شو. افغان کرکټ بورډ د اصغر افغان د لرې کېدو لامل د نوموړي ځینې پریکړې بللي چې ملای افغان لوبډل خپل لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نورستان ولایت کې نن د دې لوبې د روزونکو یو ورځنی ورکشاپ پیل شو. د دې فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ورکشاپ کې د نورستان ولایت د فوټبال برخې څلورویشت روزونکي ونډه لري. د ښاغلي معشوف په خبره د دې ورکشاپ هدف د نورستان ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې لوبې د روزونکو د وړتیا لوړول دي. او ازبکستان د سکوهنې په برخه کې د آسیا په کچه هغه هیواد شو چې تر ټولو زیات د سرو زرو مډالونه یې ګټلي. نن په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د اتلولۍ لپاره د سکوهنې سیالۍ د یوې اونۍ په تیرېدو سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د آسیا په کچه څلوېښت غوره لوبغاړي په دې برخه کې وپېژندل شول. ازبکستان هغه هیواد و چې په دې سیالیو کې شپږ د سرو زرو، مغولستان درې د سرو زرو او هندوستان یو د سرو زرو مډالونه وګټل. د دې لوبو په پای کې د سرو زرو هر یو ګټونکي ته لس زره امریکایي ډالر هم ورکړل شول. هیره دي نه وي چې افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون درلود، خو هیڅ امتیاز ترلاسه نه کړ. دغه سیالۍ تېره اونۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیل شوې وې.
ازادي راډیو ته غواګست. په زابل کې په لومړي ځل څلیرشت نجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغه شوې. د دې ولایت له یوولسو ولسوالیو څخه یوازې په دوو ولسوالیو کې دوی ښځینه ډاکترانې شته او پاتې نهه ولسوالۍ ښځینه ډاکترانې نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورویشت نجونو د دوه کالو په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان ښځینه استخدام کړي وو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستلي ول چې د هغو علمي معیار د استاذۍ سره برابر وو او په ټولو لرې پرتو ولسوالیو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په ازادانه ډول زموږ حق استاد خدمات عرضه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوو.
پاینی بخکی د رنگینې په نوم فارغه سبی قابلیت وايي دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې دا مهال و ښځینه ډاکټرانې سته چې پنځه یې په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په اتنه ولسوالۍ کومه ښځینه ډاکټرانه لري.
ازادي راډیو ته خواږیست. رومانیا او ایتالیا به تر دولسو کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی به لومړي اروپایي هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته به د ماشومانو لپاره واکسین تطبیقوي. په دې اړه راپور او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 1 نیټه تایید کړه چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیان د کووید واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې 8 غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنسی تو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووید 19 واکسین پیل شي. د ایټالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمېر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې له مخکې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین له مخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لرې کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړه بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستي اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبي امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو له مشرین جلې یا خزي سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر جلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل له ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې له دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایست، اخلاق،
ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي. دا جمیله و چی اوس مهال څلویښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر و، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشې کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پېښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سراته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر نجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته یې همدا نجلۍ بیرته په خپل زوی طلاقه کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا اتهویشت کلنه وه، خو خاوند یې څلورویشت کلن و، یعنې څلور کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دایم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی، تا اولاد نه شي راوړی، که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږې، زموږ ورور به تا سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقه و. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چتنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. اتهویشت کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل اتهویشت کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي او هم مجراده وه، تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي، یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي، خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې اتلس کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
مانه عمر پنځه کاله مشر دی او زه تر ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهېږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهېږي او د نارینه کوم حقونه چې دي هغې باندې هغه پوهېږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پوهېږي.
تاسو د بلال خبرې واورېدې. اوس به د سحر الکوزی خبرې هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشحاله ده او د خپلې خسرګنۍ چلند هم ستایي. نورې خبرې به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشحاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا دوه کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی. کړی دی او ښه بخت یې را کړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفي وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې مېرمنې هم له هغه نه مشرې وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او په ټولو انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولې کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله دی 15 کلن و او مېرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی د هغې مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی علیه السلام به تل لپاره یادوله.
د ریپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوه نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې د عمر په نظر کې ونیول شي نو ډیره بخی، ځکه نه د ځان نه ډیره مشره ښځه خي او نه ځان نه ډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع وړو، هغوی د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړه چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس باید د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استازي صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر نجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري اندسن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځشتونه تر اته پینځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري. خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي،
او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشر نجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وي، یو انجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې کچېرې نجونې ودیږي، مخکې مې ویل چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکارۍ، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقررېدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریه ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حاله خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي، او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورې والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوې نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. مو کوخخ کو چې امتحان در تاسانه کو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري، د خپل مقصد لپاره لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو، بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینې لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نه شول، خو دومره ډېر هم نه شول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاس خدمتګارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسیج درته راغی، تو کورا چې د چا دی؟
او تو دریګه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه هندي سندره راواوروه.
تو دریګه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دلیل لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل که.
کاکا دا خوایي چې د لوړ غږ لپاره پنځه او د ټیټ غږ لپاره نه کلک کوي.
کلک یې که
کا دا خدای کلک مې که ورکه دي شي دا شبکه
ولې
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره دوه سوه درې کلک کوي.
زه هغه هم کلکه
دا خدای کلک مې که او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره پنځه سوه درې دایل کوي او د سهار لپاره دوه د غرمې لپاره درې او د ماښام لپاره څلور کیک اګي
یو تڼۍ کیک اګه
اوف لعنت دې در باندې
ولې څه وشول؟
وایي مزرت غوړو کردت دې خلاص شو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه.